Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د وګی یا سمبولې نه وشتمه او د سپتمبر شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، لومړی هم څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځنډ پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسأله یاده کړه. د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوي دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په اخره کې افغانستان ته رسیږي. ازبک چارواکو ویلي ازبکستان ته د دغه هیواد له لارې د محصولاتو د لیږد رالیږد په برخه کې 70% تخفیف ورکړل شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 30,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر وخت زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي. د افغانستان په تړاو د پاکستان پر سیاسي تګلارې بیا تل نیوکې کېږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهره چانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې. د تهران د څو سیمو په مظاهره چانو باندې د پولیسو د اوښکو بهوونکي ګاز او ان ډزو راپورونه راغلي. په ټولنیزو شبکو کې بیا داسې ویډیوګانې هم لیدل کېږي. راپورونه ورکړل شوي چې یوه وړه نجلۍ د پولیسو په مرمۍ لګېدلې او وضعیت یې نازک دی. خلک وروسته له هغه مظاهرو ته ووتل چې د ګشت ارشاد پولیسو د مهسا امینی په نوم یوه نجلۍ څو ورځې مخکې ونیوله او د راپورونو په اساس په وهل وهلو یې دې حد ته ورسوله چې روغتون کې سا ورکړه. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر روسیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې. په یوه روسي تلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دای به د تایوان دفاع وکړي کنه، هغه ویلي هو که واقعا یو بېساری برید وي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي افغانستان کې تختول شوی پخوانی پوځي له سختو هڅو وروسته خوشی شو.
د حکومت له بېلابېلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بند راوباسي او کور ته راولي.
له مشهور طالب بشر نورزی سره دا تبادله ولې سخته وه؟
محکمې پر بشر نورزی باندې پریکړه کړې وه چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي، خو هغه دوی قانون ماف کړ.
پر طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي غږ.
افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي.
له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال بدې ورځې ګالي.
د بیکارۍ نه له اړو ایران ته د ایرانه په زور راویستلو دلته راغلي افغانستان ته نه کار پیدا کېږي نه کوم مړی پیدا کېږي.
او پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 1,500 واوښت.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریډریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. بلینکن پرون په نیویارک کې د بیان د ازادي په تړاو په یو بحث کې د مارک فریډریکس د ازادۍ د خبر یادونه وکړه. د فریډریکس له ازادۍ سره سم امریکایي چارواکو د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشار نورزی تر 8.5 کال زندان وروسته طالب چارواکو ته وسپاره. صفی الله ستانکزی د دغې تبادلې په وروستیو جزئیاتو دا راپور جوړ کړی دی.
انټونی بلینکن وویل مارک فریډریکس چې دوه نیم کاله په افغانستان کې یرغمل نیول شوی و ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د فریډریکس د خوشي کولو لپاره څو میاشتې خبرې روانې وي. د حکومت له بېلابېلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بنده راوباسي او کور ته یې راولي. زه له ټولو هغو خلکو مننه کوم چې د مارک په اړه یې هڅې کولې او د هغه په فکر کول. بلینکن په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي توماس ویست هڅې یادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ډاډ ورکړ چې د نړۍ هر ځای کې چې امریکایي وګړي په غیر منصفانه او خپلسري توګه یرغمل نیول شوي او بندیان دي، د خوشي کولو لپاره امریکا هغومره قاطع دریز او هوډ لري څومره چې د مارک فریډریکس د خوشي کولو لپاره درلود. مارک فریډریکس د 2000 کال په جنوري کې له کابل د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې وتښتاو او شاوخوا دوه نیم کاله یې بندي کړی و. بلاخره د سپتمبر په 19 دا یې د طالب چارواکو لخوا امریکایانو ته تسلیم او د قطر پلازمینې دوحې ته واستول شو. د فریډریکس کورنۍ ته د دوشنبه په سهار د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل زنګ ووهه او د هغه د ازادۍ ښه خبرې ورکړ. د ولسمشر بایدن په حواله په بیان کې راغلی چې د فریډریکس د ازادۍ لپاره په مذاکرو کې سختې پریکړې مخته ورتلې چې اسانه نه وي، خو بالاخره د دا پریکړې وکړې او د فریډریکس د خوشي کولو هڅې کامیاب شوې. ولسمشر بایدن ویلي اوس نو لومړیتوب دا دی چې فریډریکس د څه وخت لپاره آرام وکړي او له خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي څو بیرته ټولنې سره د یو ځای کېدو جوګه وګرځي. فریډریکس خور شارلین ککورا په یو بیان کې ویلي ډیره خوشاله ده چې ورور یې روغ رمټ کور ته ورځي او په تیرو شاوخوا یو دیرشو میاشتو کې داسې ورځ نه وه چې دوی دې د مارک د خوشي کېدو لپاره دعاوې نه وي کړي. د فریډریکس د ازادۍ په بدل کې امریکا د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشر نورزه خوشي او طالبانو ته وسپاره. که څه هم د امریکا لوړپوړو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله لیکلي دا خورا سخته پرېکړه وه چې د فریډریکس په بدل کې چې یو ملکی کارکونکی و د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر بشر نورزه خوشی کړو. طالب چارواکو له هغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د مخکښ غړي بشر نورزی په خوشي کېدو خوښي ښودلې او دا یې له امریکا سره د ډیپلوماسۍ او خبرو د کامیابۍ نتیجه بللې ده. بشر نورزی چې په ګڼو امریکایي اسنادو کې نوم بشیر نورزی راغلی د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر نږدې کس و او په 2005 کال کې د امریکا په نیویورک ښار کې ونیول شو. نورزی امریکا ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د هیروینو د قاچاق په تور محاکمه او په عمر بند محکوم شوی و. لویدیځې رسنۍ هغه د لاتینې امریکا د مخدره موادو لیو تر ټولو لوی قاچاقبر پابلو اسکوبار سره تشبیه کوي او هغه ته د منځني ختیځ پابلو اسکوبار نوم اخلي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي مارک فریډریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په نتیجه کې راخوشي شو. دغه امریکایي وګړی د طالبانو له مشهور قماندان حاجی بشر نورزی سره تبادله شوې ده. دغه تبادله ولې زندنۍ او پیچلې وه؟ په دې اړه مې ژورنالیست او د چارو کتونکی شفیق همدرد پوښتلی.
د طالبانو د غول سر نه 2014 کال نه وروسته چې دوی مهم زندانیان تقریبا 5 نفره هغه د یو امریکایي عسکر په تبادله کې راخوشه شول. تر هغې وروسته د دوی غوښتنه همدغه وه چې بشر نورزی هم یو ورځ دې ته زمینه مساعده شي. په دوحه کې هم په دې اړه باندې خبرې شوې وې. ملا یعقوب د طالبانو د دفاع وزیر دا خبره د امریکایانو سره راپورته کړې وه، ځکه بشر نورزی د ملا محمد عمر نږدې ملګرو د جملې نه حسابېده. په ناروې کې چې کومه غونډه وه په هغې کې هم امیر خان متقی دا خبره راپورته کړې وه او تر هغې وروسته په غیر رسمي مجالسو کې دا خبره د طالبانو او د امریکانو د خوانه په دې باندې بحث شوی و. زه فکر کوم په دې باندې کافي بحث شوی و.
دا چې امریکا دا پریکړه پیچلې بولی وایي چې ډیر وخت ونیو، لامل څه کېدلی شي؟ دا موضوع یو څه مغلق اړخونه یا پیچلې اړخونه لري رښتیا هم، او کنه فکر کوي یو ساده تبادله و امریکا ته؟
جو بایدن د حکومت لپاره یو سخته پریکړه و، ځکه محکمې پر بشر نورزی باندې په 2008 کال کې پریکړه کړې وه چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي. نو هغه دوی قانون مات کړ، دا تبادله وکړله، او د دې ترڅنګ کېدای شي اپوزیشن د جو بایدن اپوزیشن جمهور خواهان دا مسله په کانګرس کې یا په میډیا کې راپورته کړي او کېدای شي په دې باندې د دوی تر مابینځ باسونه راپورته شي. نو په دې اساس باندې هغه د قانون ماتول هم وو، او د دې ترڅنګ بشر نورزی په منطقه کې یو پیژندل شوی قاچاقچی و. د هیروینو دغسې یو څوک و چې د طالبانو د تیر رژیم په خو درولو باندې مهم ونډه درلودلې و.
طالبان وایي چې دغه تبادله د دوی او د امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوې باب یا نوې پړاو دی. څه فکر کوي، آیا امریکا او د طالبانو حکومت به سره نږدې کې تعامل خواته دی بوزي دا تبادله؟
زه فکر کوم چې امریکایانو طالبان د فردي تر شا اړیکې لري. هر میاشت یا په دوه درې میاشتو کې په میلیونونو ډالر د کابل د ادارې سره د طالبانو د حکومت سره مرسته کېدل. زه فکر کوم د فردي تر شا د دوی اړیکې شته دي، لیکن په رسمي توګه باندې که چیرته د طالبانو د حکومت ګویا دا ته وخوري چې د امریکا حکومت دوی په رسمیت وپیژني، زه فکر کوم چې دا دواړه جلا موضوعات دي. هغه په استخباراتي او د فردي تر شا او په ځینو نورو پټو مسایلو کې کېدای شي دا اړیکې ولري، لیکن پر رسمی کچه باندې تاسو ته بهتره معلومات چې په امریکا کې دیموکراسي ده او د ښځو حقونه د دوی لپاره یو مهم ارزښت دی، نو دا چې په افغانستان کې کوم حالت سره ښځې مخ دي یا ځینې نور تعهدات چې امریکایان یې اوس یادوي چې په دوها کې د دوی د طالبانو ترمنځ شوي او په هغې باندې دوی چې دا وفا ونه کړله د رسمیت پېژندلو دپاره به زه فکر کوم دغه موضوع کوم خاص اغېز ونه لري.
د چارو کتونکي او ژورنالیست شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې له ځان پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. نوموړي دا څرګندونې په هغې غونډه کې کړي چې یو شمېر افغانانو هم ورته خبرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیه فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلواني، ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانسي، ګڼې یې لا وختي واده سوي دي.
هغې نړیواله ټولنه په راس کې ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
که فکر کوئ چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي، نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر هغه افغانان چې په جبر له ایران نه وستل شوي په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو او بیکاری سر ټکوي. د دوی په خبره ایران ته د زیاتو ستونزو په ګاللو سره لاړل، خو هلته ورسره ایرانی پولیسو ښه چلند ونه کړ او په زور یې بیرته راستانه کړل.
زبی الله د کابل اوسیدونکی دی او د یوې اتکسیزه کورنۍ مشر کوي. زبی الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دو ځلې له غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ تر څو د خپلې کورنۍ لپاره خرڅ برابر کړي، خو په خبره یو چانس ورسره ملتیا ونه کړه.
د بیکارۍ نه لاړو ایران ته، د ایران په زور راوویستلو دلته راغلي افغانستان ته. هلته کار نشته، بار نشته، سهار وز تر ماښام پورې نه کار پیدا کېږي، نه کوم مړی پیدا کېږي.
صابر یو بل افغان دی چې اوس مهال په ایران کې ساختماني کارونه کوي. نوموړی وایي له ورور سره ایران ته د کار لپاره راغلی و، خو د ایران پولیسو یې ورور ونیوه او بیرته افغانستان ته ولیږه.
زه اورور مې د دې لپاره چې بیکاره وو ایران ته راغلو، خو زما ورور یې درې ځلې ونیوه او په آخر ځل یې بیرته افغانستان ته ولیږه. اوس زما ورور په افغانستان کې بیکاره او بې برخلیکه ژوند کوي.
تازه په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي چې یوازې په څو ورځو کې د سنبلې میاشتې له 24 نیټې څخه له ایران نه 353 کسان افغانستان ته راغلي دي. ښاغلي نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له راستنو شویو کسانو څخه 643 په جبري ډول او پاتې نور 210 په خپله خوښه افغانستان ته راغلي دي.
په دې ورځو کې څه تعداد کم شوی دی. نور وخت کې به روزانه تقریبا د 1500 څخه تر 2000 پورې تعداد مهاجرینو و چې په دې کې اکثره داوطلبانه وه، یو لږ تشباري به راتلله.
په ورته مهال د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له پیل څخه تر دا مهاله لکونه کسان هیواد ته راستانه شوي.
د اسلامي امارت د پیروزي نه را په دې خوا تر ننه پورې تقریبا څه د پاسه 900 افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاتره له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه وو. په دې کې ځینې افغانان داسې هم شته چې په اجباري توګه باندې راویستل شوي دي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له دفتر یا یو این ایچ سی آر سره هم په اړیکه کې شو، خو مخکې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال اشلی کاریل ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ایران نه افغانستان ته په هره میاشت کې 60% د کډوالو په جبري ایستلو کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلي حقانی ازادي راډیو سره د هغو کسانو کره شمېر شریک نه کړ چې په تېر یو کال کې له افغانستان نه وتلي دي. خو د نوموړي په خبره شاوخوا 2 میلیونه افغانان په اروپایي او ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې وړاندې ایراني چارواکو هم ویلي و چې د طالبانو له واکمنېدو را په دې خوا له 1 میلیون زیات افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم مودې وړاندې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسین مرتضوي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې ایران ته د زیاتو افغانانو د راتګ په اړه خبرې کړې وې. د خبري اژانس ویلي و چې دواړو خواوو په دې برخه کې د همکاریو په پراخېدو ټینګار کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس یوه بله موضوع. په پاکستان کې د وروستیو بې مخینی بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 3500 واوښته. په سند ایالت کې لا هم سلګونه کلی تر اوبو لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.5 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک یې بې کوره کړي دي. د سیندونو د اوبو د تغیاني کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي، سړکونه او پلونه نړېدلي او د پاکستان شاوخوا یو پر درېیمه برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې د دغو سیلابونو له امله د 525 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا مهال په پاکستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستې نه دي ورسره شوي.
اوبه چې راغلې بیا یې ځا ولګېده. ملیریا ښه ډېره د فرمنې بیماري وه، دغه وه او دانې وې او خارش ډېر لګېدله. خیبر نه مرسته دانې ورکړې دي، نه د ړنګو کورو له څه انتظامیات چلای ده.
ما نام مولوی محمد دا، ملیریا ډیر دا حایزا دا سستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبيب په خود مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو، ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کچه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایالت روغتیایي اداره وایي د وروستیو سیلابونو له امله ټول ټال 18,443 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. تیر اونۍ روغتیایي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتي روغتیایي کمپو کې د شاوخوا
2000 ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړي توګه ښځې او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړېږي. په پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فاضل وایي وروستۍ سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې دی، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولیږي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وړاندې وایو چې طالبانو په افغانستان کې د ټیک ټاک او پبجی د بندولو پریکړه کړې، خو افغان ځوانان بیا ترې بدیل غواړي. دا وروسته راځي خو اوس به غواک شو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته به غواک شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
میل آنلاین د طالبانو د یو مشهور غړي بشر نورزی او د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی افسر مارک فریریکس پر تبادله لیکنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې حاجی بشر نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته ور تسلیم سو، او د میل آنلاین په لیکنه په همدې هوایي ډګر کې مارک فریریکس هم امریکانو ته ور وسپارل سو. میل آنلاین د لویدیځو اجانسونو په استناد لیکلي د طالبانو دغه ټوپکوال له 2015 کال راهیسې د هیروینو د قاچاق په جرم امریکا زنداني کړی و، او د لیکنې پر بنسټ فریریکس 2 کاله له طالبانو سره تیر کړل. فریریکس یوه لسیزه په افغانستان کې په پراختیایي چارو بوخت و چې په 2006 کال کې وتښتول سو. تیر کال کله چې امریکایي چارواکو له طالبانو د فریریکس د خوشي کېدو غوښتنه وکړه، نو طالبانو وویل په دې نوم کوم کس له دوی سره نسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل دغه تبادله د دوی او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو دی. طالبانو ونه ویل چې فریریکس چیرته او د کومو شرایطو لاندې ساتل کېده. له برتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د یوه بزګر د کورنۍ پر بېوزلۍ لیکنه خپره کړې ده. د ماهر په نوم دغه بزګر په داسې یوه سیمه کې ژوند کوي چې یو وخت یې د بادامو کروندو ښه حاصل کاوه او تود بازار یې هم درلود. راپور کې که څه هم د ماهر د اوسېدو اصلي ځای نه دی مشخص شوی، خو لیکل شوی دی چې د دریو غبرګونو یا پټوله کې د شپږو ماشومانو دغه پلار ژوند وروستۍ وچکالۍ ځپلی دی. ګارډین د دغه کورنۍ څو انځورونه هم خپاره کړي او د هغوی په حواله لیکلي کله ناکله ډوډۍ نه لري نو د وښو خوړلو ته اړ کیږي. ماهر ورځپاڼې ته ویلي د وښو خوړو یې میرمن او یو زوی ناجوړه کړي دي او اوس مهال دواړه په روغتون کې دي. ګارډین د افغانستان سرژنۍ وچکالۍ په تیرو 20 کلونو کې بې ساري بللې ده، او لیکلي دي همدې وچکالۍ اقتصادي ستونزو او د توکو لوړې بیې د ماهر په څیر د هغو کسانو ژوند اغیزمن کړی چې کورنۍ اقتصاد یې پر کرنه ولاړ دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو ویلي چې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي، او دوی اندېښنه ښودلې چې راروان ژمی به دا ستونزه نوره هم جدي کړي.
افغان ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پبجی بندوي، بدیلې باید وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تیر شنبه په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وکړه چې د ویډیوګانو خپرونکي ټیک ټاک ټولنیزه شبکه او پبجی آنلاین لوبه چې د دوی په وینا د ځوانانو د گمراهۍ لامل کیږي په افغانستان کې بندوي. جزئیات زموږ د همکار پر راپور کې اورو.
د پلازمینې کابل اوسېدونکی دی رحمت الله نومېږي، وایي ټیک ټاک ډېر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده، د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو خلا را ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي، مصروف اوسي، نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي، هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجی ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکی صدیق بیا اکثر وخت پبجی آنلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی، بیا به طالبان د ځوانانو ته نور څه سرگرمی اماده اکسپیدیا ځوانان سره مصروف پسی.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاری مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډیر وخت په ټولنیزو شبکو او آنلاین لوبو کې تیروي. ټیکټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډیره تفریحي بڼه لري. خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجي د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټیکنالوژۍ په اړه یې څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیکټاک او پبجي په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې دې شبکو ته بېرته لاسرسی کېږي. نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان له دې شبکو د میاشتې ډرایې ترلاسه کوي او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیکټاک او پبجي د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې پکار داده چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې پکار داده چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اخیستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان چې دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو پکار ده خو غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي هغه په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټې ولاره پیدا کړی شي، کار روزګار ورته د همدې لارونه پیدا کړی شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټیکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر ټیکټاک او پبجي په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په راتلونکو یوه میاشت کې ټیکټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجي په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سنبولې وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په هغه کې وشوه، ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیکټاک او پبجي د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجي لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
آزادی
رادیو دولسنی منځنی چپا او ایف ایم سل اشاریہ پنځه چپا.
او پپائی کے ہم ستاسو پیغامنا
سلامونه نگه خیلی او احتراماتی من حکمری امن پکتیاری بلسوالی نه خوراک نړیوال پروگرام له خوا چې کومې مرستې ورکول کیږي دغه د پاره کوم سرویس کیږي هغه په داسې ډول کیږي چې په لسوالی کې د یو داسې کس نه پختنه کوي چې هغه یا هو خپل طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلی د مسکینانو اړمنو نمونه مخته په ګوته کا نو هغه هغه نمونه ورته ښیي څوک چې د ده په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظری وي او ملګرتیا واسطه داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کلو ته علاج یې همغو کورونه تثبیتوي او همغو کسانو نمونه لیکي. بس نور که خلک څومره ټینګار ورته وکړي چې دغه اصلي مستحقین نه دي خو دوی نه مني.
السلام علیکم مسلم لنګر هارت خطاستا دا پیغام پریدم هله کوم چې نشه ذکرای مون د اسلامي امارات چارواکو ته هله کوم چې مکتبونه دي خوشی کوي د جنو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته او کنه خوشی کوي نو سبا د ټولنې کې معاشره کې خزه ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی. نو به د خزو مریضانو د تداوی لپاره بیا د لارې خوشي کې سفارتونه ته هم دوی وینا کړي څه ویزه مور کړو افغانانو ته. دا د دوی پالیسي ده، دا دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي، خو اوسنی ولس بیداره دی، ویښ دی، دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټول سلام. زموږ پیغام دغه دی چې دغه د نجونو مکتب چې دی دا چې لس ډېر ښه دی او دا کباندې دا ورځ په ورځ ناپوهۍ او د جهالت خواته زنانم ځي. انداز نه چې زموږ نارینه دوه نه رسېدلې چې هغه ټول تعلیم یافته خلک دي یا نارینه مون تعلیم یافته خلک نه دي، خو زنانه هم د بېخي به کم مکتیه ده تعلیم یافته دي. موږ وایو چې ټول تعلیم یافته سي نو انشاءالله زموږ کار به پرمختګ وکړي.
زه د مورات لشکرګاه ښار څخه عبدالملک خبره کوم. ورور دلته په علمن کې ځوانان بېکاره دي، ګرده کارو کسب شی نشته، ټول خلک دغسې کړیږي. نو د اسلامي امارت سمدا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي. خلک ډېر په تشویش کې دي، یا ایران ته دي یا پاکستان ته دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.